رای در داستخانه ایمن د سروان په خولي غک مود ازادي رادیو نه سندره واوریده. درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د جمعې ورځ مو په ښه تېره کړې وي، خپله بله خپرونه پیلوو. په دې خپرونه کې به د پاکستان د بردید د چاودنې له وروستي حاله خبر شئ چې لږ تر لږه څلوېښتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. نور کورني او سیمه ییز مطالب هم درته خپروو، خو په سر کې به د دې ساعت خبرونه واورو چې جانخه الکوزی وړاندې کوي.
بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو ځواکونو ګډه امنیتي غونډه کړې. په افغانستان کې د سړک د غاړې د ماینونو چاودنې زیاتې شوې. د پاکستان په بر دیر کې د جمعې د لمانځه په مهال به مې چاودنه شوې. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جرمني له صدر اعظم سره وکتل. پوره خبرونه واوري. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ایساف په مشرۍ افغان او بهرنیو ځواکونو ګډه امنیتي غونډه کړې او د توپان په نامه د پوځي عملیاتو دوهم پړاو پیل کړ. له بلې خوا په غورماچ ولسوالۍ کې د سړک جوړولو د یوې خصوصي کمپنۍ هغه 15 تنه کارکوونکي چې تیره میاشت وسلوالو یرغمل کړي ول، د سیمې د سپینګیرو او مشرانو په منځګړتوب راخوشې شول. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو یو چارواکی وایي په دې هېواد کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې زیات شمېر بهرني عسکر وژل کېږي او دا چاودنې په روان کال کې په 16 کې اتیا زیاتې شوې دي. د ناتو ځواکونو وایان بریج جنرال ریچرد بلانشت اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي، په افغانستان کې د سړک د غاړې ماینونه د بهرنیو سرتیرو لپاره جدي ستونزه ده. جنرال بلانشت وایي په تیر کال کې په افغانستان کې د سړک د غاړې بمي چاودنو کې یوازې شاوخوا 102 امریکایي عسکر وژل شوي. د وایي په دې چاودنو کې نور بهرني عسکر هم وژل شوي دي. د انډونیزیا چارواکو هغه 9 تنه افغانان بندیان کړي چې آسترالیا ته د تلو په لارې کښتۍ په اوبو کې ورانه شوې وه. د پولیسو سیمه ییز مشر کریستیان تناو وایي 9500 تنه افغانان د چهارشنبې په ورځ هغه مهال ونیول چې کښتۍ د خرابې هوا او سمندري څپو له وجې د انډونیزیا د ختیځ ساحل صوبا جزیرې کې درېدلې وه. د وایي 10 نور افغانان چې په تیښتې بریالي شوي ول پرون ونیول شول. امنیتي چارواکي وایي له افغانانو سره یې 4 تنه انډونیزیایان د انسانانو د قاچاق په تور هم نیولې دي. زیات شمېر غیر قانوني مهاجر د انډونیزیا له لارې آسترالیا ته ځانونه رسوي. ایټالیا چې په روان وخت کې د اتو سترو صنعتي هېوادونو یا جی 8 ریاست په غاړه لري، ایران ته بلنه ورکړې چې د افغانستان په اړه د دې سازمان د وزیرانو په کانفرانس کې چې د روانې عیسوي میاشتې په وروستیو کې جوړېږي ګډون وکړي. یو لوړ پوړی ایټالیایي ډیپلومات وایي تمه ده چې تهران به په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ایټالیا خاص استازي سرګیو مرکیوري ویلي، ایران غونډې ته رابلل شوی او هیله من یو چې دا بلنه به ومني. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو ویلي د افغانستان په ختیځ او جنوب کې د طالبانو د فعالیتونو د کمولو په مقصد د یوې پراخې سیمه ییزې کړنلارې په اساس غواړي له ایران او پاکستان سره تماسونه زیات کړي. د اتو سترو صنعتي هېوادونو دا کانفرانس به د جون په 26 او 27 غونډې وکړي او په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد د ایران په شمول ګاونډي هېوادونه ورته رابلل شوي دي. افغانستان ته د ایټالیا خاص استازی وایي په کانفرانس کې به د پولو د امنیت، د نشه یي موادو د قاچاق ضد مبارزې او اقتصادي پراختیا په مسلو خبرې وشي. پولیس وایي نن د پاکستان په بر دیر کې په یو مسجد کې د جمعې د لمانځه په جریان کې د یوې بمي چاودنې له وجې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او له 150 زیات پکې ټپیان دي. چاودنه د بر دیر د حیاګۍ په سیمه کې شوې ده. دا سیمه د سوات درې چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پکې جګړې روانې دي په ګاونډ کې پرته ده. ټاکل شوې چې افغانستان او پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی ریچرډ هولبروک نن په اسلام آباد کې د پاکستاني مشرانو سره خبرې وکړي. هولبروک به دغه راز د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی سره په سوات کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا خاص استازي پرون د اسلام آباد د شمال ختیځ په 80 کیلومتره کې د سوات له جګړو څخه د بې ځایه شوو خلکو لپاره د شاه منصور په نامه جوړ شوی کمپ هم وکوت. ریچرډ هولبروک له اروپایي او اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل چې د شاوخوا 2.5 میلیونو بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن جرمني ته د خپل لنډ سفر په لومړي قدم کې د دې هېواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. دواړو مشرانو په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل د نړیوال مالی بحران، د منځني ختیځ د سولې د عملی او د ایران د هستوي لانجې په شمولي په زیاتو مسلو خبرې وکړې. د جرمني او امریکا مشرانو د جرمني په ختیځ ښار دریزدن کې خبرې وکړې. دا ښار د دوهم نړیوال جنگ په وروستیو ورځو کې د امریکایي او انګلیسي الوتکو په بمباریو کې په کنډوالو بدل شوی و. د امریکا جمهور رئیس به دغه راز په دوهم نړیوال جنگ کې د نازیانو لخوا د یهودیانو د ډلې وژنې یا هالیکاست په یاد د بوخنوالد کمپ هم وګوري. جمهور رئیس باراک اوباما به دغه راز په جرمني کې د امریکا یو پوځي روغتون چې د افغانستان او عراق په جګړو کې ټپي شوي امریکایي عسکر پکې تر درملنې لاندې دي هم وګوري. له جرمني څخه به جمهور رئیس باراک اوباما فرانسې ته لاړ شي او هلته به د شنبې په ورځ د فرانسې په نورماندي ښارګوټي کې په دوهم نړیوال جنګ کې د ائتلافي ځواکونو د پلي کېدو او بری د 15مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د انګلستان د صدر اعظم یو ویان وایي دا چې سیمه ییز انتخابات را روان دي او د کابینې د دریو وزیرانو استعفاوې کړي، نو نن به په کابینې کې بدلون راشي. د انګلستان صدر اعظم وروسته له هغې د کابینې بدلون ته اړ شو چې پرون د کار او تقاعد د چارو وزیر جیمز پورنیل استعفا وکړه او په صدر اعظم یې فشار واچوه چې ځان د له کاره ګوښه کړي. په روانې اونۍ کې دا دریم وزیر ده چې د کابینې څخه استعفا کوي. د انګلستان واکمن کارګر ګوند په هیواد کې له اقتصادي رکود سره لاس او ګریوان دی او له نظرونو څخه داسې بریښي چې په خلکو کې د ګوند محبوبیت کم شوی دی. په پارلمان کې د کارګر او نورو ګوندونو وکیلان له غوښتنو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د راپورونو له وجې هم زیانمن شوي دي. د روسي خبري رسنۍ وایي د جنوبي جمهوریت داغستان د کورنیو چارو وزیر نن په یوې وسله والې حملې کې ووژل شو. انټرفاکس خبری آژانس د سیمه ییز روغتون د مشر لخلی وایي عادل ګیرای ماګومت اګیروف د رسیدلو ټاپونو له وجې په روغتون کې سا ورکړه. په خبر کې ویل شوي ماګومت اګیروف هغه مهال په ډزو کې ووژل شو چې د داغستان په مرکز مخاچکلا کې د یو واده په مراسمو کې ګډون کاوه. داغستان د چچنیا په ګاونډ کې پروت جمهوریت دی او د شمالي قفقاز دا سیمه د اسلامي وسلوالو جنایتکارو ډلو او قومي قدرت غوښتنو په شخړو کې ښکیل ده. او د اوکراین پارلمان نن د دې هېواد د دفاع وزیر چې د جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو نږدې متحد دی له دندې ګوښه کړ. د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشینکو وایي دفاع وزارت کې اداري فساد روان دی. د اوکراین د پارلمان له 323 غړو څخه 226 د دفاع وزیر یوری یخانوروف له دندې ګوښه کړ. د دې هېواد د اساسي قانون په اساس د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د جمهور رئیس لخوا نومول کیږي. د دفاع وزیر د اداري فساد تورونه رد کړي دي. د صدر اعظم تیموشینکو په حکومت کې دا مهال د بهرنیو دفاع او مالی چارو وزیران له دندو لرې شوي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې مو درته دا راپورونه غونډ کړي دي. و باورې چې د پاکستان د بردیر په چاودنه کې د چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوي شاوخوا سلویښتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا په اړه به د نړیوالو او افغان حکومت له بېلابېلو غبرګونونو هم خبر شي. افغانستان غواړي له عراق سره خپلې 12 کلنې شلیدلې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په دې اړه له افغان ډیپلومات سره مرکه لرو. د اکس فرام رسنده ټولنه ویلي افغانستان سره مرستې په محتاجو خلکو نه ویشل کیږي. ورته اندېښنې په افغانستان کې هم راپارېدلې. په ورزدان کې د وسلوالو طالبانو د یو مشهور قومندان په ګډون 22 وسلوال وژل شوي دي. که وخت را سره وو د سیمه ییزو راپورونو تر څنګ د افغانستان د بیا رغونې روغتیا په برخه کې هم راپورونه لرو او په پای کې درته اجمل اند د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام وړاندې کوي. را سره اوسئ. د خبرونه لومړی مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما تر وینا وروسته چې پرونی د قاهرې په پوهنتون کې وکړه د نړۍ له بیلابېلو برخو غبرګونونه خبرې شوې دي. د افغانستان حکومت په دې اړه څه دریځ ښودلی او د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو حکومتونو دې وینا ته په کوم نظر کتلی دي؟ دا به د فرشتي جلازې په رپورټ کې واورو.
د افغانستان حکومت د جمهور رئیس باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ او هغه یې له اسلامي نړۍ سره د امریکا د تازه اړیکو د پیل لپاره نوې اقدام بللی. د جمهور رئیس حامد کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي سیامک هروي په دې اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې د جمعې په ورځ وویل چې د باراک اوباما وینا د سپتمبر د 11مې له حملې وروسته په نړۍ کې د اسلام په اړه د ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره اول ګام دی.
اصل سیاست پا گذاشت و به جان اسلام هم انتظار داشت که این تغییر به میان بیاید و در این زمینه به گامای اساسی گذاشته شود. اولین قدم باراک اوباما دیروز در قاهره با سخنرانی خود گذاشت.
د افغانستان حکومت هم در از پدی هیواد که لافراطیت سره په مبارزه کې د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت حتی وستایلی او وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما له واک ته رسیدو سره په افغانستان کې د امنیت ټینګښت، د کورنیو امنیتي ځواکونو روزنې او په سیمه کې د رواني لانجې پای ته رسیدو ته په پام زیات سوی دی. د مصر په پایتخت قاهره کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا په وړاندې د یو شمېر نورو اسلامي حکومتونو او سازمانونو لخوا هم مثبت عکس العملونه څرګند سوي دي. د فلسطیني ادارې د مشر سلاکار نبیل ابو ردینه د باراک اوباما د وینا هرکلی کړی او هغه د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ په لټ کې نوی او مثبت ګام بللی. ابو ردینه ویلي د یهودي مرزایونو د جوړولو د کار د درولو په اړه د اوباما غوښتنې او د هغه لخوا د فلسطینیانو د ستونزو یادونه اسرائیلو ته یو ښکاره پیغام ورکړی چې یوازې د یو فلسطیني دولت چې پایتخت به یې بیت المقدس وي د جوړېدو په صورت کې په سیمه کې سوله رامنځته کیدای سي. په اسرائیلو کې د تل ابیب د پوهنتون د تحقیقاتي مرکز مشر یو سی شاین د اوباما وینا عدلانه او متوازنه بللې ده او ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر په خبرو کې د دواړو خواو نظریات په پام کې نیول سوي دي. خو په لبنان کې د حزب الله د ډلې یو مشر د اوباما خبري او سیاسي وینا بللې او ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس څرګندونی له اسلامي نړۍ سره هیڅ تړاو نه لري. نو موري ویلي د امریکا په تګلارې کې اساسي بدلون هغه مهال رامنځته کیدای چې امریکا پر سیمه د اسرائیلو د يرغل ملاتړ پریږدي. د حماس ډلې په محتاطانه ډول د اوباما د خبرو هرکلی کړی او د دې خبرو د عملي کېدو غوښتنه کړې. د عربي ټولنې عمومي مشر امر موسی ویلي موږ د وینا ته زیات توقعات لرل او فکر کوو چې د اوباما خبرې زموږ د توقعاتو سره سمې وي. په بغداد کې د عراق د حکومت ویان د لید باغ د باراک اوباما څرګندونې تاریخي بللې او ویلي دي چې دا د واشنگتن د نوې ادارې لخوا یو نوی او سم لورته ګام دی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
دغه تحلیلونه، مطالب او تبصرې کولای شئ له دې وروسته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. په خبرونو کې مو واوریدل چې په بردید کې لږ تر لږه لس تنه په یو چاودنه کې وژل شوي، خو نور راپورونه وایي چې د بردید په یو جمعات کې نن د جمعې د لمانځه په وخت په چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. پاکستاني چارواکو وویل ویره لري چې د تلفاتو شمیر به تر دې هم واوړي، ځکه چې راپورونه وایي د ټپیانو شمیر زیات دی. له سیمې پرې راپور لرو.
د بردیر په هیاګۍ سیمه کې نن سلګونه خلک د جمعې په منځه ولاړو چې یو پیاوړې چاودنه وشوه او په ترس کې لږ تر لږه لس کسان وژل شول او د څلوېښتو نه زیات ژوبل شول. د پیښې په اړه ضد او نقیص راپورونه ورکړل شوي. ځینې راپورونه وایي دا ځان وژونکي حمله وه، خو ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې دا یو ځای پر ځای شوی بم او د ریموټ په مټ د لرې واټن نالوزول شوی دی. هیاګۍ د دیر ولسوالۍ لرې پرته سیمه ده او د ولسوالۍ د مرکز نه په موټر کې د دوو ساعتو د سفر نه پس سړی هلته رسیږي. د دیر ولسوالۍ ډاکټر امان الله وایي د لارې د خرابوالي او د امبولانس موټرونو د نشتوالي له امله د ټپیانو روغتون ته په لېږدولو کې خلک د ستونزو سره مخ دي. ځینې راپورونه وایي په وژلو شو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي چې د جمعې د لمانځه لپاره جومات ته ورغلي وو. کوز دیر او بره دیر د سرحد ایالت د هغو سیمو څخه ګڼل کېدل چې په دې وروستیو کې طالبانو ورکې ډیر نفوس پیدا کړی و. د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد هم د همدی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د چا د نیولو اوازې چې له پرونه راهیسې خورې وي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د جمعې په ورځ وویل هغه نه دی نیول شوی. رحمان ملک همداراز وویل چې د سواد د طالبانو د مشر ملا فضل الله وژل کېدل هم نشي تاییدولی. په دې وروستیو کې د سرحد ایالت په ښاري او کلیوالو سیمو کې په جوماتونو، تکیه خانو، مزارونو او بازارونو کې چاودنې او ځانمرګې حملې زیاتې شوې چې د سیمې خلک یې خفه کړي دي. د سرحد ایالت یو اوسیدونکی وایي
مومن ماما نو دا خو زیاتې دی، ظلم دی، هر سړی سره زیاتې کېږي. څوک پر لار رواني، څوک هسپتال ته ځي، څوک بیماری، چا بل څه کاري، بازار کې رواني بې پامه غریب شي ولګي مړ شي، بیا پته هم نه چې دا کم دی دی کم طرف راغی.
په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره وایي چې د پنځشنبې په ورځ یې د سواد په عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او شپږ نورې ژوندې نیولي او د وسلوالو شپږ مرکزونه یې هم تباه کړي دي. نوموړي اداره په همدې ورځ د خپلو دریو عسکرو د ټپي یا وژل کېدو خبر هم تاییدوي.
د پاکستان د نننۍ چاودنې په اړه مو واورېدل چې شاوخوا څلوېښتو کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. بیا هم د پاکستان په اړه د سواد سلګونه بې ځای شوي خلک د جمعې په ورځ پرې نه ښودل شول چې خپلو کورونو ته ستانه شي. دا وروسته له دې چې د پوځ مشر اعلان وکړ چې په دې سیمه کې پوځي عملیات د حکومت په ګټه پای ته رسیدلي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بم په یو چاودنه کې د پوځ څلور سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د دوی موټر پر پرېښودل شو چې د دې موټر په بم واوښتو. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو راپور خپور کړی چې احمد تکل یوروي.
پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې په سوات کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره د دوی عملیات جدي دي، خو له دې سره سره څارونکي ویره لري چې له دې سیمې د نږدې 3 میلیونه بې ځایه شویو خلکو د حالت له وجې ښایي له دې عملیاتو د عوامو ملاتړ کمزوری شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر براک اوباما ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک د سوات له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستو د حالت د څېړنې لپاره د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې و. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې سلګونه بې ځایه شوې کورنۍ سوات ته نږدې د ګوټ کوټو په سیمه کې راټولې شوې وي. د کورنۍ وای دوی ته خبر رسیدلې و چې حکومت په منګوره کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز پای ته رسوي، څو د جګړو له وجې بې ځایه شوي خلک وکولای شي خپلو کورونو ته ستنه شي. خو دوی وایي امنیتي ځواکونو دې سیمې ته پر ورغلي سړک د دوی مخه ونیوله او ورته ویل ملکي خلک نشي کولای خپلو کورونو ته ستنه شي. د سوات یو اوسیدونکي د لور خان په داسې حال کې چې دوه مېرمنې او څلور ماشومان یې د یوې ونې تر سیوري لاندې څنګ ته ولاړو، اژانس ته وویل دوی له حکومت هیڅ نه غواړي، یوازې غواړي حکومت منګورې ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د لور خان او د ده کورنۍ په مردان کې په یو کمپ کې دېره دي. د لور خان مېرمنې زبیدې د کمپ له ډېرې تودې او ناولې هوا او ناروغیو څخه شکایت کوو. د سوات د بې ځایه شویو کورنیو په کمپونو کې نږدې 1,60,000 خلک اوسیږي. د پاکستان پوځ وایي چې امنیتي ځواکونه د پنځشنبه په ورځ پر یوه دینی مدرسه په پوځي عملیاتو کې د سواد د وسلوالو د مشر مولانا صوفي محمد مرستیال، مولانا علم ویاند، امیر عزت خان او بل نجدې ملګری سید وهاب ونیول. د پوځ په اعلامیه کې راغلی دي چې امنیتي ځواکونه له دې مدرسې څخه لاسي بمونه او نور مهمات هم نیولي. په دې اړه چې صوفي محمد چیرته دی څه معلومات نشته، خو ګڼ شمېر چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې په نیول شویو کې دی نشته. د پاکستان د پوځ وایند اتره با سټکل کوي چې لسواته د طالبانو د تصفیه لپاره عملیات ښایي لږ تر لږه دوه نورې میاشتې دوام وکړي. چارواکي وایي چې پوځ به یو کال په سیمه کې پاتې شي ځکه چې په دې سیمه کې د پولیسو حضور کمزوری دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د پنځشنبه په ورځ د پوځ له افسرانو سره په کتنه کې وویل چې په سوات کې د عملیاتو بهیر اوس ډېر د حکومت په ګټه بدل شوی. د زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه لا هم په دې ځای کې د طالبانو په مشرانو پسې ګرځي او په ځینو ځایونو کې د خال نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. کیانی وویل چې د سوات د استوګنې عمده سیمې او واټونه اوس له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي. خو د اسوسییټډ پریس په وینا د بیت الله مسعود په مشرۍ د جنوبي وزیرستان په ګډون د پاکستانی طالبانو نور لوی مرکزونه لا هم پر ځای پاتې دي. په جنوبي وزیرستان کې د نښتو له وروستیو راپورونو وروسته اوس داسې اوازې خپرې شوې چې پوځ غواړي د سوات د عملیاتو په دوام په دې ځای کې هم پوځي عملیات پیل کړي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي د جنوبي وزیرستان طالبان له سوات بل لوري ته د دوی د پام اړولو په مقصد پر دوی حمله کوي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په سپینکۍ سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې د پوځ څلور سرتیري ووژل او دوه نور ټپیان کړل. دا پیښه هغه مهال وشوه چې د پوځ کاروان له دې ځایه د تیرېدو په حال کې و.
د پاکستان د عملیاتو په اړه مو راپور اورید. د خبرونې په دویمه برخه کې به د پاکستان د روانو جګړو په اړه یو تحلیلي مطلب هم درته خبر کړو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
اکس فام رسنده موسسې وویل چې افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لویه برخه محتاج افغانانو ته نه رسیږي. د دې برتانیوي موسسې په وینا له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو ډیره برخه په لوړو ماشونو، لوکس دفترونو او وسایلو په لوړه بیه له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د موادو پر اخیستلو لګیږي. د دې موسسې د دې اندېښنې نور جزئیات عصمت سروان راوړوي.
د بریتانیا خیریه موسسه اکسفام د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان ته ډیر اندازه خیریه مرستې ضایع کیږي او مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د موسسه په عین حال کې خبرداری ورکړ تر څو چې په افغانستان کې بېوزلي موجوده وي سوله نشي راتلی. اکسفام وایي ډیره مرسته د بهرنیو ټیکدارانو یا قراردادیانو له لوري ضایع کیږي. دا قراردادیان د دغو مرستو له لارې ځان ته بېدریغه ګټې ترلاسه کوي. د اکسفام په وینا بهرنۍ ان جی او ګانې د مرستو ډیره برخه په لوکسو دفترونو، زیاتو معاشونو او نورو چارو لګوي. په افغانستان کې د اکسفام د پالیسي مشر مټ والدمن وویل ډېرې کمپنۍ په تیره بیا امریکایي بېله دي چې د کار ګټه یې افغانانو ته ورسیږي. د هیواد ته د مرستې په نوم له شویو پیسو زیاته ګټه ترلاسه کوي. هغه چې په مادرید کې وی خبري غونډې ته وینا کوله همدارس ویل دوی دې بیله شکه ګټه کوي، خو پښتنه داده چې څومره ګټه مناسبه ده. والدمن وویل موږ پوهیږو چې بېوزلي د افغانستان د لانجې یو مهم عامل دی او تر څو چې په افغانستان کې فقر موجود وي په دې هیواد کې به د سولې راتلونکي تیاره وي. والډمن وویل له افغانستان سره په هرو درو برخو کې یوه برخه او یا په سلو کې څلوېښت بهرنۍ مرستې بیرته مرستندویو هیوادونو ته ځي، ځکه چې د دغو مرستو یو اساسي شرط دا وي چې باید هغه وسایل پرې واخیستل شي چې په مرستندوی هیواد کې تولید شوي دي. د اکسفام مشر همداراز د افغانانو ستونزو ته په اشارې سره وویل چې په هرو پنځو ماشومو افغانانو کې یو تر پنځه کلنۍ وړاندې مړ کیږي او د افغانانو د عمر متوسط یوازې پنځه څلوېښت کاله دی. والمن وویل سره لدی چې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په افغانستان کې ډیر شونځي او روغتیایي کلینیکونه جوړ شوي، خو لا هم ډیر روز د کونکو ته درسي کتابونه نه رسیږي او ډیر سیمې له شونځي او کلینیکونو به برخې دي.
تاسو د ازادۍ رادیو اوري په راپور کې مو اوریدل چې اکسفام ویل له افغانستان سره مرستې په اړه به وسلو خلکو نه ویشل کیږي، ورته اندېښنې په افغانستان کې هم پاره دي لیدي. یو نوی ارګان چې غواړي وزګارو کسانو ته کار پیدا کړي وای چې بیکاری په دې هیواد کې تر ټولو غټه ستونزه ده. د دې ارګان مسؤلینو په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې نړیوالې مرستې په افغانستان کې سمین نه دي لګول شوي او عامو او بې سواد خلکو ته هیڅ ګټه نه ده رسیدلې. دوی څرګندوي چې هڅه کوي تر څو نړیوالې مرستې په دې هیواد کې په هغو پروژو ولګول شي چې عامو خلکو ته ډیره ګټه ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه ډیره پورته.
وزګارو کسانو ته د کارموندنې دغه نوی اورګان وایي چې د نړیوالو میلیاردونو ډالر مرستې په افغانستان کې سمینه دی لګول شوی او لا هم بیکاری په دې هیواد کې یو غټه ستونزه او لوی ننګونه ده. د دې نوی اورګان مشر رولف لوپز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې دوی په تیرو څو ورځو کې له یو شمېر افغان مقاماتو د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو او د مختلفو مؤسسو له مسؤلینو سره خبرې کړې او دې نتیجې ته رسیدلي چې باید په افغانستان کې عامو او بې سوادو خلکو ته کارونه پیدا شي. ښاغلی رولف وویل چې د امریکا نوی اداره په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي له منځه یوسي او داسې پروژې تطبیق کړي چې عام خلک ورڅخه ډېره ګټه پورته کړي.
موږ له دې څخه نو خبر چې د امریکا د خلکو میلیونونه او میلیاردونه ډالره چې دلته د بیا رغونې لپاره راځي د افغانستان عامو خلکو ته نه رسیږي او بیرته د نورو امریکایي او بهرنیو کمپنیو لخوا وړل کیږي. د امریکا نوې اداره د افغانستان د خلکو له ستونزو څخه خبره ده او کوښښ کوي چې حل شي. عامو خلکو ته کار پیدا کول او دوی ته د ګټورو پروژو تطبیق په دې برخه کې ډېر مهم اقدام بلل کیږي.
نوموړي سرګنده کړه چې د یوې سروې له مخې د افغانستان څلوېښت فیصده وګړي بیکاره دي او نشي کولای چې د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې برابرې کړي. د رولف لوپس په خبره دوی به هڅه وکړي چې په داسې پروژو کار پیل کړي چې پر مخ بوولې کمې زده کړې او کم مهارت ته ضرورت ولري تر څو ګټه یې په مستقیم ډول عامو خلکو ته ورسیږي. د دې ارګان ترڅنګ په تیرو څو کلونو کې افغان دولت او ځینو نورو ملي او نړیوالو مؤسسو هم ویلي دي چې بیکاری په افغانستان کې یو غټه ستونزه ده او ډیر کله د ناامنۍ سبب هم ګرځي. کارګران چې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول د کابل ښار په څلور لارو کې د کار پیدا کولو لپاره ولاړ وي د کار له نشتوالي څخه شکایت کوي او وایي چې ورځنۍ مزد یې هم ډیر کم دی.
نوم یعقوب هستم، شخصی کار میکنم. والا کار نیست اینجا، ما کار میخواهیم دیگه.
نام جواد است. بیکاری خفیفا در افغانستان بسیار زیاد است و همه مردم از این خاطر رنج میبرند و ما مسکینای ایت وقتی که مکان نرسته.
منو ما مفت خنده کاروبار خود است شال لجه در کورسنگی چک تا گوره یه ما یاد دادن یه ماما زمان راقیلی و در پینزش پیه که والار بیخی کار نور تا پیداسه و بیر تا لاره دور رجاله کار بیخی دور را بیخی استانه یه رو مات اینه کسو که اخلی غریبان هنو تا بیخی اروپه هم نده برسه ده دو سه اروپه ورکه چی شکی؟
د افغانستان حکومت په خاص ډول د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د افغانستان په داخل او له دې هیواد څخه بهر وزګارو کسانو ته کارونه پیدا او د هغوی اقتصادي ستونزې اوارې کړي، خو وزګار کسان وایي چې لا تر اوسه په دې برخه کې عملی او جدي اقدام نه دی شوی. ویل کیږي چې دا مهال په افغانستان کې د کار د نشټوالي د عمله ډیر شمېر ځوانان په غیر قانوني ډول بهرنیو هیوادونو په خاص ډول ایران ته ځي چې د راپورونو له مخې هلته هم یا کار نه پیدا کوي یا د سختو او شاقه کارونو د ترسره کولو له عمله مخدره موادو ته مخه کوي او په ځینو مواردو کې داسې هم لیدل شوی چې افغان ځوانان کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې په زندانونو کې پراته وي او یا هم مړه شوي وي او کورنۍ په دې تمه کې وي چې یا به نن راځي او یا سبا.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د حکومت یو هیات بغداد ته تللی چې له عراقي مقامات سره د افغان بندیانو په باب خبرې وکړي. په دې حق له اسمت سروند بهرنیو چارو وزارت له ویندوی محمد ظاهر فقیری سره مرکه کړي.
فقیری صاحب، د افغانستان د دولت یو هیات په عراق کې دی، کله شي زموږ اوریدونکو ته د دې هیات د سفر په باره کې معلومات ورکړي؟
مشتدات لاره سدله وو چې افغانیت په عراق کې بندي دی او یو هیات توزیع شوې ده چې دا غیحت ریاست فضل الرحمن فاضل چې رئیس جمهور قونسلی د وزارت خارجه دی لري او دوی عراق ته سفر کړی ده چې دغه افغانیت په وچ د عراق په زندانونو کې وسیږي جزئیات معلوم شي. نو په دې اساس دا هیات عراقي مقامات سره په مذاکره کې دي.
ویل کېږي چې په عراق کې شاوخوا سل افغانان بندیان دي. استاذ، معلومات څه دي چې دا خلک په څه اساس نیول شوي دي؟
د دې هیات وظیفه دا ده چې دا معلومه کړي چې څومره افغانان هلته هرات کې بندیان دي او د دغه افغانانو د بندي کېدلو دلایل څه شي دي. نو په هغه اساس دغه هیات عراقي مقاماتو سره مذاکره کوي او د هغوی رپورت به موږ ته راورسیږي چې جزئیات او ټوله قضیه به معلوم شي.
داسې هم ویل شوي دي چې دا هیات له عراقي چارواکو سره خبرې کړي چې د افغانستان او عراق اړیکې چې له تیرو 1200 کلونو څخه قطعه دي دا بیرته احیا شي. آیا افغانستان تمایل لري چې له عراق سره اړیکې بیا پیل کړي؟
او په مجموع کې زمونږ د اوبد اسلامي هیوادونو سره ډېر ښه دي او مونږ د دغه روابط د ګسترش په حق لا خپل اسې کوو. اسلامي ملکونو سره زمونږ روابط د زمونږ د بهرنۍ پالیسي یو نامتغیر مؤلفه ده. موږ غواړو چې اسلامي هیوادونو سره زموږ روابط لا هم ټینګ شي، لا هم پراختیا ومومي. نو په دې اساس موږ غواړو چې زموږ روابط اسلامي ملکونو سره لا هم ټینګ شي.
د بهرنیو چارو د وزارت له وایند محمد ظاهر فقیری سره مو مرکه اوریده چې د افغان بندیانو په اړه خبرې کولې. تاسو د آزادۍ رادیو اوري. اورسګن چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان د دوی له قومندان سره یو ځای وژل شوي دي. بلخوا په ترین کوټ کې 14 یو دولتي قومندان وژلې او 3 سرتیري ټپیان کړي دي. لیسی می پر راپور لرو.
د روزګان په چارچینو کې افغان او د ائتلاف ځانګړي ځواکونو د عملیات ترسره کړي دي. د روزګان په امنیه قومندانۍ کې د جنايي جرمونو پر خلاف د مبارزې مدیر سمنوال ګلاب خان وایي چې د وسلوالو طالبانو د حکومتان په ګډون 22 وسلوال طالبان وژل شوی دي.
د یمنی او د کیشي په کلی کې چې د چاچینو لري وسلوالو مربوط دي او موږ کې دي نه موږ د اکلاس سره سړي چې په تلفونه د جامو کړي نو د ګراو ملي پولیسو د سپیشلټو سره د ایران سره په مرحله تر مرحله عملیات سره عملیات وکړل. نتیجه کې دي محمد جون تمامه یو مشهور قماندار د دوه شری طالبانو سره غزاینه کړلې ده. ماس ملي کرشکوف یو ملکی کو د وی آی کام مخابره یو سرایات لیکون در د پولیسو لاس ته میزه.
دا وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی د ګلاب خان خبره ونه مننه. نو موړي وویل چې ولس کورنۍ او بهرنی سرتیری وشلې دي. له بل پلوه سمنوال ګلاب خان وایي چې نن غرمه د ترینکوټ په کوترخانی کې د پولیسو پر موټر د مین چاودنه سوي ده چې د په خبره د اوزی امیر امان الله خان وشل سوي او درې سرتیری جوړبل دي. قال یوسف وایي چې 15 دولتي سرتیری وشل دي. ها خو د غزنی شهر په نوغي کې نن په یو کور کې چاودنه سوي ده. د غزنی د امنیه کمانډان مال پاسوال خیال بس چیرزی په وینا شي د وی کورنۍ درې غړي وشل سوي او یو بل جوړبل ده. امنیه کمانډان وایي چې په لټنې روانه دي ترڅو معلومه کړي چې چاودنه څنګه رامنځته سوي ده. په کندهار کې بیا د سرحدي لیوا ویان جواد وایي چې په شوراوه کې د یومین په چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی شوبل ده. خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې اته دولتي سرتیری وژلی دي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبرونه نیمه ته رسیدلې. په دویمه برخه کې به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ترڅنګ درته سیمه ییز راپورونه هم خبرو کړو. خو اوس 2:10 دی. جانغه الکوزی به د وروستي خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
ننګرهار ولایت نن په دریو بمی چاودنو کې وطنه وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د احصاف په مشرۍ افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ امنیتي غونډه کړې. افغانستان کې د ناتو ځواکونو یو چارواکی وایي په دې هیواد کې د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې زیات شمېر بهرني عسکر وژل کیږي. نن د پاکستان په بردیر کې په یو مسجد کې د جمعې د لمانځه په جریان کې د وی بمی چاودنې له وجې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او زیات شمېر نور پکې ټپیان دي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی ریچرډ هول بروک نن په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن جرمني ته د خپل لنډ سفر په لومړي قدم کې د هیواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. افغانستان د صدر اعظم یوان وای دا چې سیمه ییز انتخابات را روان دي او د کابینې دریو وزیرانو استعفا وکړي نو نن به په کابینې کې بدلون راشي.
لند خبرونه و چې جانغه الکوزی درته وړاندې کړل. د ژمنې سره سم به درته د پاکستان د روانو جګړو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړو. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پنځمې پورس په خپله غنه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره د مرکې پر بنسټ د پاکستان د روانو جګړو او لدې جګړو د پاکستاني عوامو د ملاتړ د کمزور کېدو په اړه یو تحلیل خپور کړی. د فاینانشل ټایمز په تحلیل کې هغه ستونزې څېړل شوې چې ولسمشر زرداری د سوات له وسلوالو او نورو افراطي ډلو سره د مبارزې په چاره کې سره مخامخ دي. د دې تحلیل لنډیز احمد تکلوروي.
د ولسمشر آصف علي زرداری د جمهوریت ریاست قصر ته ننوتل څه آسانه کار نه دی. له اسلام آباد چار چاپیر څلور امنیتي کمربندونه پراته دي او هر اخوا د ځان وژونکو حملو د مخنیوي لپاره د شګو له بوجیو جوړې موزیګانې او کانکریټي موانې لیدل کیږي. له شپږو نورو امنیتي پوستو تر تیرېدو وروسته د جمهوریت ریاست مانی ده چې ورننوتو ته لاسو امنیتي کړیو تیرېدل پکار دي. د فاینانشل ټایمز مطلب زیاتوي زرداری په داسې یو هیواد کې چې تل پوځ واکمنی پکې کړې د یو پوځي جنرال په څیر ښکاري. د فبروري په میاشت کې د ښاغلي زرداری حکومت د سوات له وسلوالو طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ خو نږدې څلورو نه مخکې د سولې دا تړون مات شو او پاکستانی پوځ په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. پوځ وایي چې په دې عملیاتو کې یو نیم زر وسلوال وژل دي. ولسمشر زرداری چې دا جګړه د پاکستان د بقا لپاره جګړه بولی وایي که موږ په دې مبارزه کې ناکام شو راتلونکي نسلونه به موږ ونه بخي. د فاینانشل ټایمز د مطلب لیکوالان ډیوید پیلینګ او فرح بخاري پوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت ولې ناڅاپه اوس د افراطي توندلارو د ګواښ پر ضد عملیات کوي په داسې حال کې چې د کلونو لپاره یې د ودې اجازه ورکړه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان خلک او ښاغلی زرداری فکر کوي چې د افراطي وسلوالو پر ضد غوڅ اقدام د پاکستان د عوامو په نظریاتو کې د بدلون له برکته ممکن شوی دی او پاکستانیانو چې ځینو یې د طالبانو او نورو افراطي ډلو په برخه کې ثابت نظر نه درلود د هغه ویډیوي تصویر له خپرېدو وروسته خپل نظر بدل کړ چې پکې په سوات کې د دین عالمانو یوه ولس کلن نجلۍ په دورو وهله. د تصویرونو د پاکستان په منځلارو مسلمانانو او نورو کړیو کې چې په دین کې د ازادۍ پلوي کوي سخت اعتراضونه وپارول. لدی وروسته طالبانو ډیر ژر دیموکراسي غیر اسلامي وبلله او په ټول هیواد کې د شریعت د انفاظ غوښتنه وکړه. په دې پسې طالبان د اسلام آباد په 100 کیلومتره کې د دیر سیمې ته ننوتل. دوی هر ځای ته رسیدو سره سم رانی پیښ کړ، د جاسوسۍ په تورې د خلکو سرونه غوڅ کړل، هغه نایانې وډبول چې د خلکو ګیرې به یې خریلې او د نجونو ښوونځیو ته یې اور واچاوه. زرداری له فاینانشل ټایمز سره په مرکه کې وویل وسلوالو طالبانو خپله وسله کېنښوده او د حکومت اساسي قانون او پارلمان له تابعیت څخه یې سرغړونه وکړه. د زیاته کړه چې حکومت د خبرو اترو او پرمختګ دواړه لارې وازمېلې خو بل هیڅ لار ورپاتې نشوه او جګړې ته اړوت. ورځپاڼه د زرداری له قوله زیاتوي چې وایي له وسلوالو سره د جګړې د دوام په برخه کې د پاکستانیانو عام توافق هر شیبه ماتېدای شي او ځکه لا ډېر وخت دی چې بریالیتوب اعلان کړو. زرداری وایي موږ له یوې مفکورې سره د جګړې په حل کې یو او هر کله چې زه پوه شم چې د سیمې د خلکو زړونه او ذهنیتونه له ما سره دي نو هلته بیا زه ویلی شم چې پرمختګ مو کړی. خو فاینانشل ټایمز وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک وینا راخسته چې په روانه اونۍ کې په اسلام آباد کې وویل په پاکستان کې ډیر وخت وروسته لدی چې پوځي عملیات پای ته ورسیږي حالت بیرته هم غسی شي لکه مخکې چې وو. هولبروک وویل د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی چې له دې وروسته به داسې ونه شي، نو ځکه ده یادونه وکړه چې دا به د پاکستانی چارواکو ازموینه وي. خو ښاغلی زرداری په ډاډ سره وویل چې د ده حکومت د یوې اوږدې جګړې توان لري او ژمنه یې وکړه چې د جګړې ډګر به پراخ کړي.
تاسو د ازادي راډیو او د پاکستان د روانو جګړو په اړه په تحلیلي مطلب کې مو واورېدل چې له دې جګړو سره د عوامو ملاتړ کمزوره شوی دی. بیا هم یو سیمهیز مطلب، که څه هم چې د منځنۍ اسیا ډیر هیوادونه د خپلو غازو د انتقال په برخه کې لا هم د روسیې د انحصاري کمپنۍ غازپروم ته اړتیا لري، خو ډیره هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د روسیې له نفوذ څخه مخنیوی وکړي. دوی چې له ډیرې مودې په خپلو هیوادونو د اروپا له نفوذ سره مقاومت کاوه، اوس ډیر هڅه کوي چې اروپا ته خپل غاز انتقال کړي، او هر یو په دې هڅه کې دی چې اروپا ته د غازو د انتقال تر ټولو ښه لار ومومي. فریده هورڅوی او په دې اړه نور تفصیل.
یوازې څو کاله مخکې د دې تصور هم ګرانو چې له ترکمنستان څخه د یو مقام بروکسل ته ولاړ شي او هلته د اروپایي اتحادیه ته د غازو د مستقیمو لیږدولو په اړه وغږیږي. خو اوس د ترکمنستان لوړ رتبه مقامات بروکسل کې د اروپایي اتحادیه له مقاماتو سره ګوري او اروپا ته د غازو د انتقال په پروژه کې د شریکېدو په اړه بحث یې د خبرو د اجنډا په سر کې وي. ترکمنستان او ازبکستان په اصل کې هغه دوه هیوادونه دي چې په منځنۍ آسیا کې د اروپا له نفوذ سره مقاومت کوي، خو دواړه تاشکند او اشقاباد په بیساري توګه د دې مقاومت د ماتېدو سره دلچسپي ښیي. فریدریکو برودو نارو چې په ایټالیا کې د کارپوهانو د ویټلې غړې دی وایي ترکمنستان او ازبکستان دې ته په پام کې نیولو سره چې ګاونډیان دي، د سیخکاري چې د انرژۍ د انتقال له لارې هر یو د ډیرو بریالیتوبونو په لټه کې دي.
Two countries that actually adopted this stance were Kazakhstan and Azerbaijan.
هغه دوه هیوادونه چې د حالت لمړی غوړه کړی وو هغه قزاقستان او آذربایجان وو. قزاقستان په منځنۍ آسیا کې دی، آذربایجان د منځنۍ آسیا او قفقاز ترمنځ موقعیت لري، خو دواړه له کسپین سمندرګي او د منځنۍ آسیا له سیمې سره ګډه پوله لري. اوس نو د دې سو اړخیز بریالیتوب ګټه په بهرنۍ پالیسۍ کې ده چې کوم هیواد په دې کې ډېر بریالی کیږي او په شو لارو کولی شي چې خپل غاز صادر کړي.
ترکمنستان او ازبکستان د منځنۍ آسیا تر نورو ګاونډیو هیوادونو لکه قزاقستان او قرغزستان د بشري حقوقو د ډلو پاملرنه ډېره ځانته جلب کړې ده. ترکمنستان او ازبکستان د بشري حقوقو په برخه کې ډېر کمزوري ریکارډ یا سابقه لري. د قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په پرتله د بشري حقوقو د ډلو او د لویدیز لخوا ډېر انتقادونه پر ترکمنستان او ازبکستان باندې کیږي. په خو به اشقاباد او تاشکند په ښکاره ویل چې په دې ډول مسایلو د بل چا کار نشته. خو دواړه هیوادونه د کوشش هم کوي چې د دوی پر انرژي د روسیې د لاسبری مخه ونیسي. د سیخکاری چې د روسیې څخه د دوی د غازو د صادرولو لوی لار لا هم خلاصه ده. برودونارو په دې اړه وایي
I think that the Turkmens, the Uzbeks and the other Central Asians, they don't want Russia to play a too big role in their energy markets.
زه فکر کوم چې ترکمنان، اوزبکان او د منځنۍ آسیا نور خلک نه غواړي چې روسیې د دوی د انرژي په مارکیټ کې ډیر لوی رول ولوبوي، ځکه روسیا سیاسي هدفونه لري او د نننه د دوی په هیوادونو کې د سیاسي نفوذ په لټه کې ده. دوی نه غواړي چې یو ځل بیا یې په هیوادونو کې روسیا برلاسه شي. ترکمنانو او ازبکانو اوس دا خبره درک کړې ده چې دوی دا فرصت ترلاسه کړي چې په خپلو مارکیټونو کې د روسیې تفوق یا برلاسي له چیلنج سره مخامخ کړي او اروپایانو ته ځان ورسوي.
ترکمنستان د روسیې د غازو په پایپلاین پورې تړلې ده او هر کال د روسیې له لارې شاوخوا 50 میلیارد مکعب متر غاز صادروي، بل ایران څخه چې دی یو بل پایپلاین په واسطه ورته غاز رسوي. په بل نوی پایپلاین یا نلیکې باندې هم کار روان دی چې له لارې به چین ته غاز لیږدول کیږي او ټاکل شوی چې د روان میلادي کال تر پایې د جوړولو کار هم بشپړ شي. خود برودونارو په وینا په دې برخه کې لویدیز تر اوسه لږ بریالی دی، سره له دې چې د کسپین سمندرګي له لارې له جرمني سره خبرې شوي او اجازه ورکړل شوې چې د ترکمنستان له غازو څخه کار واخلي، خو په دې برخه کې لږ پرمختګ تر سترګو کیږي. د ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ هم د غازو د انتقال پر مسلې اختلافات شته. په تیر نومبر کې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف وویل چې روسیه به د ازبکستان د غازو د صادرولو ټولې اړتیاوې پوره کړي. تیره میاشتې بیا له ایټالیا او اسپانیا وغوښتل چې ازبکستان کې د انرژي په پروژو کې پانګونه وکړي. له څه باندې 15 کلونو راهیسې لیدل کیږي چې تاشکند یوازې روسی کمپنیو او د ختیځې آسیا د غازو کمپنیو ته د خپل انرژي په پروژو کې د ګډون اجازه ورکوي. لکه چې په خانه شوروي نسکور شو، روسیې او د دې هیواد انحصاري کمپنۍ ګاسپروم د منځنۍ آسیا څخه د غازو د انتقال په برخه کې ډېری ګټې اوچتې کړې. خو تیر کال د نیباکو د پروژې خبرو چې د کسپین د بهیرې له لارې به د منځنۍ آسیا غاز اروپا ته ورباندې رسول کېږي، د ګاسپروم قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان ترمنځ اړیکو ته منفي نتیجې درلودې.
د منځنۍ آسیا په اړه مو راپور اوریدو. د دې خبرونې مطالب او راپورونه هم دومره و. مخکې تر دې چې زه حسیب شهید در سره مخه وکړم، اجمل انت به ور ورکړم چې د دې اونۍ د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کړي.
آزادی او اوریدونکو، د ازادي اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو بیا هم تود هرکلی کوو. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. دا اونۍ مو هم په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو څخه ګڼ شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستاني پولیسو له چلن نه سر ټکی. د ځینو اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه محمد زمان د اټک ښار د پاکستان نه خبرې کوم. منګا مهاجرون یو په پاکستان کې اوسېږو. زمنګ ټول خپلوان په جیلونو کې اچولې دي او زمنګ زو جیلونو کې زمنګ بندیانو ضمانت هم نه کیږي. د افغانستان د مشرانو نه زمنګ دا غوښتنه او دا هیله ده چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي او زمنګ د بندیانو پروګرام دې جوړ کړي. والسلام.
السلام علیکم، زه تحصیل ناصر له پاکستان جله اٹک څخه خبرې کوم. اماد کرجی صاحب نه دا خواسته چې په پاکستان کې موږ دلته حکومت ډیر تنگ کړی او نور په افغانستان کې امریکا حکومت دا چې بمباری بې ګناه خلکو باندې کوي. نمار له افغانستان له مشران نه دا اله ارزو ده چې لږ سوچ او فکر وکړي، باید چې دا خپل ولستا متوجه سي. ګوره ډیر بدل ده، خیره به درته وکړي او بیا به آینده به مغر کشي. ګوره دی خپل نفس ممنه بسته.
الو، جناب محمد د کندهار د ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. الو، موږ د پاکستان د ملیشیا سره ډېر سخت تنګ یو. موږ ته ډېرې پیسې اخلي. د کندهار والي ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ را وروزي. سلام علیکم.
د ازادي راډیو ازادي اوریدونکو پروګرام چلونکو ته سلام وایو. زه سید آغا د پاکستان د اټک ښار نه خبرې کوم. مونږه مهاجرینو جملې څخه دلته ورځې شپې سبا کوو. دلته مهاجرین د پاکستان پولیسو نه ډېر په تنګ راغلي. که څوک بره هم راځي جیرونه یې ډک کړي دي، بله راځي. او نن سهار هم اټک نه ډارک ګاډې ډک شوي وو. اډې نه تو کېدو سره یې کوس کو ماشومان ښځې او کوس کې سړک باندې ناستې وي او ټولې ویوړې پرچې پې کټ کړم او جیل ته یې ور وسو. زمونږ د آواز افغانانو مشرانو ته غوږونو ته ورسوي چې زمونږ کولی نشي. نو دې ځنه دې ټول هغه دفترونه او سفارتخانه بند کړي چې ایستر یوځای باندې ټول مهاجرونو سره لاړ شو.
الو، السلام علیکم، زه ملا حبیب الله کاکړ د کندوز ولایت د بشارکی د ولسوالۍ اوسیدونکی چې اوس د چکوال نه تاسو سره مخاطب یم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم او پس له سلام مخکېم ما یو پیغام تاسو ته پریښی وو او اوس هم بیا تاسو ته هیله کوم چې زما پیغام تاسو نشر کړی. او پیغام می دا ده چې دلته په پنجاب په خصوصا په جلای چکوال کې د پولیس لخوا موږ ډېر تنګول کېږو او ډېر کسان یې بندیان کړي هم دي. په دغو بندیانو کې داسې کسان هم شته چې د هغوی شاته هیڅوک نه دي پاتې او دوی په جیلونو کې پراته دي. د چکوال په جیل کې هغوی کارت هم درلود، هر څه یې درلود، خو لیکن د هغو د کور څوک نشته چې د هغو کور ته کومه نفقه برابره کړي. دا ځل مې د حکومت څخه، د افغانستان د حکومت څخه هیله کوم، د ملل متحد څخه مې دا هیله ده چې د دغو مهاجرونو غم دې وخوري. که دوی غم نه خوري نو موږ مهاجرون ته یوازې یوه لار پاتې ده او هغه دا ده چې موږ مجبوره یو چې بیا به موږ په مظاهرو لاس پورې کوو. او زموږ تعداد دلته داسې نه ده چې یو لس شل کسه مهاجر یو په دې ضلع کې یا په دې پنجاب کې. موږ دلته په لکونو او په زرګونو باندې یو. موږ مجبور یو چې بیا به دغه پاکستان د حکومت د افغانستان د حکومت او د ملل متحد پر ضد باندې بمور بیا په مظاهرو لاس پورې کوو، او بیا نو چې هر څه پیښ شول د دې جموار به د افغانستان حکومت او ملل متحد وي. په اخر کې بیا یو ځل د خپل حکومت نه دا هیله کوم چې دوی دې په دې خبره باندې غوږونه کاڼه نه اچوي. ماجر په خصوصا بیا په دې چکوال کې ډېر سخت په تکلیف کې دي. ټول ته خپل سلام وایم د ازادي راډیو کارکوونکو ته. نور موخ نه نیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه جمعه خان روحانی د ګرځنګل کمپ څخه خبر کوم. پیغام دا دی چې په پاکستان کې د پاکستان د ملیشیا د خوا څخه شر په سات زیات مخته کړی دی، ځکه چې یو افغان یا بل افغان پر وچین پر بل چین تیریږي نو دی راوګرځي که څنګه بلوڅان ورسره وي. نو بلوڅان یوې خواته کې د افغانۍ بلې خواته کې وایي دا د افغانۍ ورسره دی. افغانۍ که دی ثبوت ورسره وي چې هغه د عیسایه کارټ کې یا د ملیشیا کارټ وو په یو وایسته او په جنجال ځان یې خلاصوی شي، او که چېرې دا کارټ شی نه وي ورسره یا ماجر کارټ رجنل یا رجنل شناخته کارټ ورسره وي هم یې که وپېژنده چې د افغانۍ دی هم پیسې یخ که پیسې ورنه کړي په جوړې نیسي نو هغه په بند کې ساتي.
زه قانې د پاکستان سره خبره کوم. زما د خپل د افغانستان د حکومت یا د کرزی صاحب سره دا خواهش یې دلته د پاکستان عسکر ول ډېر تنګېږي، هر ورځ روپۍ راڅخه اخلي او تاڼو تنبیناک په ناکې وخت راته وایي ستاسو ته شتګر یاست. د دې د لاسه موږ ژر نه شو پرېښولی، په بازار کې نه شو ګرځېدلی، مرزه هم نه شو ګوالی، نو یې لس روپۍ راڅخه اخیستې ولې. که دا زموږ پیغام ژر د ژر زموږ چارواکو ته یوه کرزی صاحب ته یوه طالبان تر ورسوي ستاسو د مهربانۍ څه به یو جهان مننه وي. لږ دغه وکي موږ ډېر په عذاب یو، فردي ملک یو، خلک مو تنګي په خپل ملک جنګونه دي په عذاب یو. دلته یې مزدوري کوو، د بچیانو یو ورځ پیدا کوو، ولور راباندې دي قسم په خدای چې څلور لکه پنځه لکه روپۍ راباندې دي، موږ څه وکړو بېچاره ګان خپل ملک شنار.
نو دوستانو، موږ په دې اړه وخت په وخت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د مسؤلینو سره خبرې کړې دي او ستاسو ستونزې مو ورسولې. هیله ده چې دا ځل به یې ستاسو غږ اورېدلی او په پا پاکستان کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري لپاره به کار وکړي. په ایران کې هم افغان کډوال د ایراني چارواکو له چلن لکه د پوخا په څیر شکایت لري. له ایران نم یو شمیر اوریدونکو مکتا پیغامونه ثبت کړي.
بیګاش په پاکستان بلوچستان کې دولت اعلان کړی دی چې په ټاکسي کې څوک افغانې سپور سي قچاغ انساني ده کوي، چا په کور کې پروت وي، حتی مریضان راته پراته دي بیمارستانه پورې ټاکسي نه چېږي چې موږ لاړ شو. او پورس سه جانبه کمیسون د افغانستان، پاکستان، ایران او د افغانستان مسؤلینو یو یاداشت ماجرونه ونه کړ. نو موږ دا توقع ویل له چا وکړو غیر له اعلانه، دا د خدای ظالمان ناستو. او په ټولو کې مهمه مسله د ماجرینو چې دوی یو یاداګاري ونه کوله چې دا زموږ ماجرین د تاسو په دولتو کې دی وسیله سره وکړي. اخر دلته ټول بې عزته بې سیرته شو.
ہلو، سلام علیکم. مر کرزی صاحب ندا خواہش پیش داد ایران سفیر داد ایران ویزے پہ افغانستان کی ورز کا افغان دیر زیاد تکلیف تیری کی بدیلا پکوڑا کے بندو تھا دیکھانے گورا جمڑ سے نورم بدیا مرضو کے ڈیر ڈاکٹر نے آگے ادھر آ کے ہٹو سر ہو جی اور ساد عالم مداد تھی شکایت کی دئی دا ویزے والے نے ور گئی پہ افغانستان کے داخو کمنگ دا زخ پلوس آتم مار دے بدیا گاڑ کے کھولے لی دی اوس بیا مجبور یم چې لاړ شم. دوی دلته ویزا نه راکوي، یوازې د قاضي عقیز ځم لاړ کړي سل زره رقم ته خطر دی. زما نوم خوشحال دی، تګا والا تګا ولسوالۍ ده، قلعه سالیه د قاضي د مومن خیر د کلي اوسېدونکی یم. سلام
او پاستا سلام. از ما دا پیغام دی دلیلون فرتباس تاستا پوره معلومات در کوم. نن سبا ماجرین په ایران کې ډېر سخت مشکل سره مخامخ دي. اگر چې موږ څو ځله تلیفون کړای دی یا ما په دې کې جدي اقدام نه دی شوی، نو زه نه پوهېږم چې دا وجه څه ده. نو که داسې نیوله او ویل او ټکول وي په ایران کې په افغانانو مهاجرینو، نو موږ که چېرته ولاړ شو یا وطن ته هلته هم کار او کسبي نشته، نو موږ ته نو ژوند زوتي نه دی ضرور چې موږ زوتي ژوند وکړو. د خاکابغان د ولسوالۍ د زابل د ولایت د حاجي خاصدار د کلي کڼدار اکا زوی او زه له ایرانه تاسو ته ازادي راډیو کارکوونکو ته زحمت درکوم. او دما دا پیغام ده، مقصد موږ افغانیان په ایران کې ډېر په عذاب یو. نیسي مقصد بیا هم د پیسو په بدل کې خوشي کوي، نه باسي او نه پرېږدي.
هلو سلام علیکم زه عبدالقیوم د افغانستان د فراه د ولایت بالابلوک ولسوالۍ اوس پهلان د ایران په شیراز کې اوس یم. زما افغانانو ته دا دغه پېژندی چې مدلی په لیار د خدای دلته ایران ته په ایران کښې د افغانیانو ابرو تللی عزت یې تللی نه عزت شته نه نه ابرو شته هېڅ نشته. هغه دلته چې راځه یم کار نشته. ټول ایرانیان خپله بېکاره دي محتاجان شو په هیروینو په تریاکو اخیست وو د ایران اقتصاد په مځکه پروت دی در بدره دي ایرانیان په پیاز وختی مه راځئ ځانونه د قاچاقبرو په منګولو کښې مه اچوئ. دلته افغانیان د یوې روپۍ د یوې افغانۍ د ارزښت هم نه لري. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه محمد کبیر عجمی د افغانستان د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ اوس له ایران چابهار څخه تاسو ته مخاطب یم. زه تاسو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. آیا په ایران کښې په افغانانو باندې په رنګ رنګ ظلمونه کېږي او رنګارنګ اذیت کېږي وهل کېږي؟ مثلا په دې هکله د افغانستان خارجه وزیر یا د افغانستان سفارت چې په ایران کښې ده دا یې څه ولې غوږ نه خوروي؟ او که د تاسې راډیو له طرفه موږ ډېر شرطونه البته خلکو نور هم کړي دي دا نار وي او که دوی په دې ځای باندې چندانې غوږ نه ګروي.
د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه هم ګڼو اورېدونکو موږ ته دا اونۍ خپل پیغامونه ثبت کړي او په کښې بېلابېلې ستونزې یادې کړي. دا یو شمېر اورېدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. زما پیغام افغانستان خلکو ته دا دی ټول متحد شي او که دا بې اتفاقي وي نو هېڅکله به افغانستان قرار نه شي. نو دا بې اتفاقي وجه ده چې امریکایان بمبارونه کوي او خپله طالبانو ته کومکونه هم ورکوي. دلته مونږ تاسو سره هم لاس یو کړی دی نو همدغې طریقګار دي. پاکستان کښې هم الو دوړې نښلولی دی او په خپله په افغانستان کښې هم دغه الو دوړ خپله د امریکایانو نه دی. نو زمونږ د رهبرانو نه خواهش کېږي چې خپله اتحاد شي متحد شي. که دا متحد نه شي هېڅکله افغانستان نه قرارېږي. نو دا جنګ جدل چې روان دی ټول د اتفاقي نه روان دی. نو که دا د اتفاقي وي نو خیال هم راحت ساتئ هېڅکله به قراري نه شي او امریکایانو مونږ کښې ځای نیولی. نو دغه الو دوړ دی همدغه د اتفاقي خلاص دی. د اتفاقي به چې وي نو هېڅکله به قراري نه ویني. نو په خپله پاکستان کښې دا حل روان دی. خپله پنجابیانو سره شریک دي امریکایانو سره او دغه جنګ خپله پنجابۍ روان کړی دی. اپل هم کومک کوي دیپل هم کومک کوي.
پیغام خو نو دا ده وروره چې نه د افغانستان خو یو خوار ونهشته. دغه مېلمانه چې راغلي دي افغانستان ته خو په دغه کښې دا ملکي خلک شهیدانې دي په شهادت سره رسېدي. دا نور څه مقصود خلک چې دغو ته یو څه تاوان یا بل دغه دغه نه ده راغوښتی خو په افغانستان کښې زمونږ دا د خوندې مندې چې دا اوس دغې ناستې دي سرتورې څوک نه کورونه لري او نشۍ لري دغې پر سپین میدان ناستې.
السلام علیکم. زه ملا نصرالله د پاکستان د دکوی څخه تاسو ته خبر در کوم چې د موږ افغانستان ته زه په بالار دا د افغانستان عسکر ډېر په عذابوي وایي تاسو طالبان یاست. نو ستاسو له لوړو مقامات څخه موږ دا خواهش لرو چې موږ ته دغه سهولت پیدا کړي چې موږ زندهوالی پیدا شي. نو زموږ بس هغه مطلب.
شریف الله خبرې کوم د سفیسنګ څخه. د سفیسنګ د لیسې ښوونکی یم. محترم وزارت څخه د وزارت معارف څخه لویه ګیله لرو. دا څلورمه میاشت ده چې زمونږ معاش بند دی. معاش نه راکوي. حیران یو چې څه وکړو. دا څه رقم دولت دی څه رقم حکومت دی ټول فاسده خلک سره راټول شوي. زارم مو چاودلی د دې حکومت نه. نفرت هم نور راغلی دی له دې چې حکومت څخه لیسې ادارې څخه. وسلام. نور به څه نه وایي سخت هم زړه بد ده.
السلام علیکم. زه حاجی غلام قادر د فراه د ولایت اوسېدونکی یم. ارزو دا ده د ائتلاف او د افغان حکومت څخه کله چې عملیات کوي باید وطن معاصره کړي بیا خپل عملیات وکړي. هغوی د وطن دشمنان او د بشر دشمنان د خپل پیغمبر خبرو نه مني. د سپاهي پاسداران خبره مني یا د کرنۍ خبره مني. پیغمبر اسلام وایي په زراعتي مځکه کې جهاد نکوي دوی کوي، نو د افغان حکومت څخه او د ناتو څخه زموږ دا ارزو ده چې زموږ پر باغو او کورو بمبار ونه کی. وسلام.
نو دوستانو موږ ستاسو پیغامونه خبره کړه، په دې هیله یو چې مسؤولو چارواکو به موږ اوریدلې او ستاسو ستونزې به هوارې کړي. که چیرې تاسو هم په خپله سیمه کې کومه ستونزه لرئ او غواړئ د ازادي راډیو د خپرونو له لارې د چارواکو تر غوږ ورسوئ، نو کولی شئ چې زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ. شمیره ده 00420211245. تر بلې خپرونې مو علامل د ازادي راډیو د نورو خپرونو د اوریدو بلنه ده. Thank you.